پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. د پاکستان د حکومت بیلا بیلو سرچینو رسنیو په تیره بیا د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان پریکړه کړې چې په همدې اونۍ کې خپل سفیر یا شارج دافیر بیرته افغانستان ته واستوي. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابله ور وغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم دی له برید روغ ووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج دافیر د بیرته تک پریکړه د هغې نه وروسته شوې چې د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړي. که څه هم چې د دواړو بهرنیو چارو وزارتونو په بیانونو کې په د سفیر په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د حکومت سرچینو ویلي چې د امنیتي ملوجاتو په خاطر دا خبره پټه ساتلې وه. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې منلې چې یو مهم قومندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د امریکا په الاباما ایالت کې د ډله ییزو ډزو په پایله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اجانس رپورټ ورکړی ډزې د کلیزې په یو جشن کې شوي چې لسګونه نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د بریدګر د هویت او د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پیښه ځایي وخت باندې د شنبې په شپه د ډیویل په ښار کې د نڅاپه یو سټوډیو کې چې د زوکړې جشن پکې جوړو رامنځته شوه. پولیسو ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. خبرونه مو لنډ توګه باندې واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
کاروان زهر
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگوییم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را یو این اودیسی میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود؟
اکثر مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود؟
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
بعد مرګ ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دي، هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور دی. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مساعدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی
یو. یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشدې د ځین راوېستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزه
نه ده در سر زما
در ځان مخکې شه
ومنګان صاحب ته ما چیرې پیایي
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې و دروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو این او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل پشاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خود ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای شوی چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د یوای کبر افغانانو د وسنی وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
لبد مرګ ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زړه اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور کوي. نو که چېرته فیلی چارواکی په خپل تصمیم کې بدلون را نه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بیخي د منځه لاړ شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغیزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جری بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
نو تاریخ چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان رالی، ګرځې را مات کړل، نو ماته هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره څه کومک وکړي، نو کومک هم دروسه نه دي کړي، پوروړي هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فرا ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډیر بزګران د مجبوری او بې وزلۍ له امله کوکنار کری. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه ډیر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې لومړۍ ورځ راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فرا ولایت د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 4 ورځو کې یوازې په فرا ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بیلابیلو ساحو کې د امنیتي او کشپی ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډیریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډیره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډیر پام وکړي.
فرا له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او خیخې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او خیخې جوړولو د ډیروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي. خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغې سبب دی، او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی یا بلیډر نه شروع وي، همچنان کیدای شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د دې نه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډیر عوامل ولري، چې یو عامل کیدلی شي چې میکروبی وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفی بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشیا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کیدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبی یا انتانی سببونه. او کیدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کیدلی شي. کیدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې د تنګوالی قوي کیږي، او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدره مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کیدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دی مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولی معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچی کیدای شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري، وی دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بل اخره د دې زمينه مسايده کې چلتا یا قدم آیات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
دا مریضان اکثرا تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي، او دا سی وی چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورزی، او هم کېدلی شي چې تشمیتیاز سره بدبوئی ولري بعضی وخت کې، او یا ور سره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ور سره د چټلی یا کی فاست منګورته وي زوی دا ور سره بعضی وخت یو زیاره شو، هم کېدلی شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، د امکان دی ولري چې ور سره بعضی وختونو کې خارښت هم دوی سره یو زیوي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته موږ برین سټمولنټ وایو یا مغز پرونکي لکه ایپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشمیتازو د څاسکو د تویدو او د ادمه کنټرول سبب کیږي. بل کراشمنګ د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کمچافین استعمالی کی چې دا غینه کم شان جوړی د لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ټرامادول او پینتازوسین او داسې نور دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګ اصلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې صاف عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیټ خاندانو خویو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ټرامادول دغه چې دی دوی بیا دغه معاصرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګې شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې معاصرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې دا میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې معاصرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نرمۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به د مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دا سوزاک ناروغي ورسره کیږي او که یو بی لی درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لنډ محال وي، یو کس ته لنډ محال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به پرېښودله، کیدلی شي چې دا خلک زرخ شي. او هغه کسان چې اوږد محال یا د زیات وخت لپاره نشه نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کیدلی شي هغه کې او سلسله تخریبات راغلي وي، دغه کیدلی شي چې جرایي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیرې هغه معتادین چې کورنوي سړلې او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیر بیا غلا او تلاشه چوي او خلک لستونزو سره مخ کوي. لدی ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکو بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دای ولو یې ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا بخپله د لخلی واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه په غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدل م په هغه ځای کې مو څنګه مسای نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې واغه کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مور واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالیو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دنن چې دی زینه ورکو او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به ویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي دی د زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په غشپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوی زیاته و، برګونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه، خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو او د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خبريږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې ست صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف نا خو بیا پولیس راغلم یار، یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری چیرې ځې ودرېږه؟
یار لالا یار که ښه کوي تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
انسان
نوستا څه خیال دی چې په غاړه کې دی ګلان در واچوم؟
زورک
شپ دا مردار مخ خیره نه کاله.
زستان
انسانیت غواړم.
ولی زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم،
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځم مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله در سره ځمه، وهلو او کنځلو نه څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ جک چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز مې جک.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځم مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کار غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. د بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم یې او په کوم حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږم حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږم حوزه؟ ها
بلې صاحب، په شپږم حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.